کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دا خپرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم، نن یکشنبه ده، د لړم یا قرب 28 د نومبر 6 دا خپرونه په خبرونو پیلوو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې ساموورت نن په یو څو ټویټونو کې ویلي چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو لپاره او د ماشومانو لخوا د هغې په وینا، نن په 1989 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د هغې په خبره که څه هم نړۍ پرمختګ کړی، خو زیات نور کارونه باید وسي، لکه په افغانستان کې باید ټولو ماشومانو ته دا وړتیا ورکړل سي چې ښوونځیو ته ولاړ سي او خپل استعداد په کار واچوي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته د شپږم ټولګي پورته د نور تعلیمي اجازه نه ده ورکړې. د سره صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویپ وایي چې په افغانستان کې دی چې له ولسونو او چارواکو سره د دغه هیواد پر وضعیت خبرې وکړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې دغه چارواکي پرون ناوخته په ټویټر کې لیکلي، په افغانستان کې د تیرو 3 لسیزو جګړو او اقتصادي ستونزو د خلکو ژوند خورا اغیزمن کړی دی. د شو په خبره خلک نور ستړي دي او نن سبا د خوړو له کموالي، ډول ډول ناروغیو او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تر 900 میلیونو ډېر کسان کافي خواړه نه لري او 6 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د سریلانکا په وړاندې د راروانو مسابقو لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. دغه 3 ورځنۍ او 500 اوره سیالۍ به د نومبر میاشتې پر 15، 18 او 20 نیټه د سریلانکا په پالی کې نړیوال لوبغالي کې ترسره سي. د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشري په دې نوي ترکیب کې ځوانو لوبغاړو ته هم ځای ورکول سوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا مهال د دغو سیالیو لپاره د چمتووالي په هدف په اماراتو کې په تمرینونو بوخته ده او روانه سټیشن به سریلانکا ته روانېږي. په همدې حال کې کرکټ بورډ پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې له سوپر کولا ملي شرکت سره د ملي لوبډلې د کورونیو او بهرنیو مهمو سیالیو د مالي ملاتړ اوږدمهاله تړون لاسلیک. د ایران د سوک وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د 2 اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي. حسین سوري دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایراني څانګې راډیو فردا سره په مرکه کې وکړه. هغه د محل د ځوانانو د سوک وهنې په یوه ټورنمنټ کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی. ویلي دي چې د ایران چارواکي له افتخار بې برخې دي. حسین سوری دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 کلنې مېرمنې د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه مېرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې ساه ورکړه. دا په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان شوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبه په ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د 6 کلن نړیوال جام سیالۍ چې 2 هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:04 دي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې نن د ماشومانو نړیواله ورځ ده، خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل استوي دی.
پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر سزر زمونږ مکتبونه زمونږ په مخ پرانیشي.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې خلک شکایت لري چې بارانونو او سیلابونو سخت زیانونه ور اړولې دي. دا هم ورته چې د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو ډک دی چې هر یوې د ځان او خپل هیواد لپاره د یو بل ویاړ د ترلاسه کولو هڅه کوي. په نړیوالو مسایلو کې دا هم ورته چې په لومړي وار د نړۍ هیوادونو پریکړه وکړه هغه توان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کورې تاړولې ده. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیزه پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ته بیا هم اشاره غلاست. نن د نومبر 26 د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو راګرځول سوي، دې چارې د دوی میندو او پلرونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي زده کړه د هر ماشوم حق دی او ملګري ملتونه چمتو دي چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو کې د طالبانو له حکومت سره مرسته وکړي. دا هم تفصیل.
بهاره د اتم ټولګي زده کوونکی ده. بهاره په تیرو دریو کلونو کې د ښوونځي تر څنګ په ښار کې قلمونه پلورل او خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره بې پیسې ګټلې. بهاره وایي لکه چې د طالبانو حکومت یې پر مخ ښوونځی بند کړ، نو ټوله ورځ به په ښار کې کار کاوه، خو ادعا کوي چې یوه میاشت مخکې طالبانو هغه د کار پر مهال ونیوله او له شپږ شپو زندان وروسته یې ترېنه ضمانت واخیست چې له دې وروسته به په ښار کې کار نه کوي.
بیا کار ته اور وګرځېدم او فکر مې کاوه چې دوی به ماته څه ونه وایي، خو کله چې کار ته لاړم طالبانو موږ ونیولو، ویې وهلو او راته یې ویل چې ولې له کوره راوځئ. موږ خو کاریګر نه درلوده، نو یوه شپه یې په څلورمه اوزه کې بندیانې کړو، بیا یې بادام باغ ته بوتلو او هلته یې بندیانې کړو، بیا یې بوتلو پلچرخي ته او ویل یې چې تاسو باید بندیانې شئ. موږ ورته ویل چې موږ څه ګناه لرو، څلور شپې پلچرخي ته پاتې شو. له هغه وروسته یې زموږ شستونه واخیستل او راته یې ویل که بیا له کوره راوتلی وی نو شپږ میاشتې مو بندي کوو، نو اوس زه کار نشم کولی او په کور ناستی.
د نوموړي د ادعا په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د کابل امنی قمندان ویان خالد زادران وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. بهاره وایي چې شپږو نورو کم عمر نجونو هم له دې سره په ښار کې کار کاوه، خو طالبانو هغوی هم ونیولې او د ضمانت له اخیستو وروسته یې په کور کېنولې. د بهارې پلار ناروغ دی او مور یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه وکړه چې ورسره به مالی مرسته کوي، خو په تېره یو میاشت کې له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف استازي محمد اک ایوا د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر لیکلی چې د میندو او پلرنو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زوی دې زده کړې وکړي خو لور ته دې د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی ایوا وایي چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي د انسانانو د ژوند په ژغورلو کې خورا مهم رول لري او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزل تر ډیره د لیسې دورې پورې تړلې ده. له همدې امله د ښځو له ونډې پرته د یو بشپړ صحي سیستم لرل ناممکن دی. حاجره د نهم ټولګي زده کوونکي وایي ورور یې هره ورځ ښوونځي ته ځي، خو څه باندې یو کال کېږي چې طالبان هغې ته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي او دا دوه ګونی چلند هغه ډېر ځوروي.
مونږ دا دوه کاله د مکتب نه پاتې شو، طالبان اجازه نه راکوي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. په دې حال چې د ما ورور هره ورځ مکتب ته ځي او د مونږ حق پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر څه ژر زمونږ مکتبونه د مونږ په مخ پرانیزي.
له 1955 کال راهیسه هر کال د نومبر شلمه د ماشوم نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په دې هدف لمانځل کیږي چې په نړیواله کچه ماشومانو لپاره ګډ کار وشي، عامه پوهاوی زیات او د ماشومانو پالنه ښه شي. د غرض د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره په 1990 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شو. که څه هم چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی، خو په تیرو کلونو کې د جګړې پر مهال د ماشومانو د حقونو د نقص ترڅنګ په تیر څه باندې یو کال کې د نجونو پر مخ له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو بندیدل د دغه کنوانسیون تر ټولو ستر نقص بلل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د بریکوټ او دو کلام اوسیدونکي وایي چې بارانونو او وروستیو سیلابونو د دوی د څښلو اوبو زیرمې خرابې کړې دي او دوی یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د کونړ په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ ناړۍ د بریکوټ او دو کلام اوسیدونکي شکایت کوي چې په تیرو میاشتو کې بارانونو او سیلابونو د نورو شیانو د ویجاړولو ترڅنګ د څښلو پاکو اوبو نلونه هم تخریب کړي او دوی کړاوونو سره مخ کړي دي. لسکلن حمید الله په لاسي کراچۍ کې د اوبو دوه بوشکې یخي او غواړي ل خپل کلی په سلګونو متر لري چینې څخه د څښلو اوبه راوړي. وایي
زمونږ د پیپسکین کم پیپونه چې د سیلابونو کې ټول ولې زمونږ کور ته جراتل. زه سهار وختي چینې ته ځم، زمونږ د کور نه چینه ډېر په لرې واټن کې ده. چینې نه کله راځم او بېرته زمونږ مکتب ته ناوخته کېږي.
د بریکوټ بل اوسېدونکي روح الله راته وویل د څښلو اوبو د پیپونو له پرې کېدو وروسته یې ماشومان او غټان له لرې ځایونو د اوبو راوړلو کې ستونزې ګالي.
د بریکوټ کلی د پاکو اوبو رسونې شبکه چې کوم ده، دا تیرو موسمي سیلابونو له وجې تخریب شوې ده او ولس پاکو اوبو د لاسرسی نه لري. ماشومان لرې ساحو نه راځي او د دغه چینو نه اوبه وړي. یو خو مکاتبو ته هم پې ناوخته کېږي او بل د سهار د خوا نه ماشومان کورونو ته اوبه انتقالوي او بیا تر ماښام د اذانه نه شروع تر شپې انته تر لسو بجو پورې زنانه دغه اوبه خپل کورونو ته وړي، نو ولس د ګډو مشکلاتو سره مخ دی.
د بریکوټ قومي مشر او د پخوانی ولایتي شورا غړی ملک شیرزمین خان وایي د اوبو د نلونو د ویجاړې دوی میاشتې وشوي خو هیڅ موسسې یې د جوړولو لپاره قدم پورته نه کړ.
د ورښتونو د خبره اکثره زمونږ کم پیپسکینونه چې ویل خصوص د بریکوټ د مرکزی کلي کم پیپسکینو هغه 80% تخریب شوی دی. حتی د بریکوټ ولس دونه مشکل سره مخامخ ده چې سار د خوا ماشومان راځي یوه چینه ده دغې نه اوبه انتقالوي او د شپې له خوا سیاسر راځي اوبه انتقالوي، نو د څکلو اوبو ډېر زیات مشکل دی. د بله پلوه
د ملک شیرزمین خان په وینا چې د سیند او چینو اوبو څښلو له امله یې ګڼ کسان د هاضمي سیستم پر ناروغیو اخته کیږي. د سیمې اوسېدونکي له حکومتي مسؤلینو او مؤسساتو د یادې ستونزې د هواري غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې بریکوټ او دوکلام د تیرو میاشتو بارانونو او سیلابونو سخت ځپلي او د پاکو اوبو پیپسکیمې هم ورته له کاره غورځولی دی. دوی هم له مرستندویه ټولنو غواړي چې په بریکوټ او دوکلام کې د څښلو اوبو شبکه بیرته ورغوي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه غرنۍ علاقې دي اکثره هلته چې یو ځل واورې وشي بیا هغه د اوبو سیستم چې کوم دی هغه هم بیا خدمت هم نه کېږي، کار هم نه کېږي، او کومې د لرې ځای نه اوبه راځي هغه بیا کنګل شي، هغه اوبه یخې شي نه راځي. نو باید د دغې خلکو دغه غږ واورېدل شي او چې څومره زر کېږي د دغې خلکو سه دغه موسسات ورشي او د هغې د علاقو سروې وکړي او هغه د خپلې مرستې ورسه وکړي.
د کونړ ناړې ولسوالۍ د بریکوټ او دوکلام اوسېدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو د نلونو له ویجاړېدو او د اوبو له نشتوالي شکایت کوي چې د چنګاښ، زمري او وږي میاشتو کې سیلابونو د کونړ او نورستان په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول او ډېرې ټولګټې پروژې یې ویجاړې کړې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د 2022 میلادي کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان شوې ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. د دوشنبه پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند، د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخېږي. د فوټبال د 6 کال نړیوال جام سیالۍ چې دوه دیرش هیوادونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. د فوټبال نړیوال جام د تل په څیر له داسې ستورو ډک دی چې هر یوې د ځان او خپل هیواد لپاره د یو بل ویاړ په لټه کې دی. د فوټبال دوه مشهور ستورو کریستیانو رونالدو او لیونل میسی څخه نیولې تر فرانسوي کریم بنزیما پورې چې په دې وروستیو کې د سرو زرو توپ ګټلې د ګڼو پام ځان ته اړولی دی. صفی الله ستنگزي په دې راپور کې هغو لوبغاړو ته کتنه کړې چې د خپلو هیوادونو او مینهوالو سترګې وراوړي.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د د کریستیانو رونالدو او لینل میسی په څیر د فوټبال د اوسنی عصر د تکړه ستورو ګډون د سګنی نړیوال جام جاذبه نور هم زیاته کړې. د نړیوال جام سیالۍ به د قطر په نوو جوړ شوو او لوکس لوبغالو کې ترسره شي. میسی او کریستیانو رونالدو له نړیوال جام پرته د خپلې لوبډلې لپاره پاتې ټول ممکن ویاړونه ګټلي. د فوټبال د نړۍ د دغو دوو او څو نورو مشهورو ستورو ترمنځ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو او د نړیوال جام د اتلولۍ لپاره سختې سیالۍ د پام وړ وګرځي. له بلې خوا داسې راپورونه هم شته چې ښایي میسی په نړیوال جام کې خپله وروستۍ لوبه تجربه کړي او د اتلولۍ ترڅنګ به د سرو زرو د بوټ د ګټلو هڅې کوي. لینل میسی چې د فوټبال د غوره لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي د خپلو کلبونو او ملي ټیم اتلولۍ کې د پام وړ رول لوبولی دی. په دې کې څلور اروپایي اتلولۍ، یولس د هسپانیې د لیګ اتلولۍ او یوه د کوپا امریکا یا امریکایي هیوادونو د جام اتلولۍ شامل دي. اووه طلایي توپونه او شپږ د سرو زرو بوټان هم د فوټبال د دغه ستر لوبغاړي لاسته راوړنې دي. د ارجنټاین ملي لوبډلې په 1980 او 1980 کلونو کې د نړیوال جام اتلولۍ ګټلې او درې ځلې په 1980، 1990 او وروستی ځل لیونل میسی په ګډون په 2014 کال کې دویم مقام خپل کړی. پرتګالی کریستیانو رونالدو هم خپلې وروستۍ هڅې کوي چې په نړیوال جام کې لوبې وګټي. د 111 ملي ګولونو سره دا پرتګالی فوټبالر په نړۍ کې د ملي ګولونو په کټګورۍ کې ریکارډ لري. د پڅ د پاسه 1100 ملي او کلبي لوبو کې له 800 څخه زیات ګولونه وهلي دي. په دې سربېره 15 د سرو زرو توپونه او 4 د سرو زرو بوټان هم د رونالدو د پام وړ لاسته راوړنې دي. خو د دوی ملي لوبډله هیڅکله د نړیوال جام اتلولۍ نه ده خپله کړې. دا یوازې لیونل میسی او کریستیانو رونالدو نه دي چې د نړیوال جام د اتلولۍ تږي دي. کریم بنزیما د فرانسې د فوټبال د ملي لوبډلې او د ریال مادرید ستوری لوبغاړی دی چې د طلا وروستی توپ یې هم ګټلی دی. بنزیما د فوټبال په تیر فصل کې په 44 لوبو کې 46 ګولونه کړي دي. د فرانسې له ملي لوبډلې کیلیان امباپه هم ډیر پام ځان ته اړولی. د پاریس سن ژرمن دغه بریدګر لوبغاړی له تیر نړیوال جام راهیسې چې په روسیا کې شوی تر دې دمه 168 ګولونه کړي دي. نیمار د برازیل ستوری او د فوټبال مشهور لوبغاړی دی چې د میسی او رونالدو وروسته د هغه نوم ډیر یادیږي. که څه هم تر اوسه یې د بالون ډیور یا د سرو زرو توپ نه دی ګټلی خو د خپلو ملي او کلب لوبډلو لپاره ډیر نور ویاړونه خپل کړي. هغه د 2014 کال په المپیک کې له خپلې ملي لوبډلې سره د سرو زرو مډال او په 2013 کال کې د کنفدراسیونو کپ وګټه. نیمار اشاره کړې چې د قطر نړیوال جام به وروستی وي. که څه هم د فوټبال د مشهورو ستورو لیست اوږد دی خو غوره به وي چې رابرټ لیوندوفسکي هیر نه شي. د بایرن مونیخ مشهور فوټبال ستوری رابرټ لیوندوفسکي چې د پولند په ملي ټیم کې لوبیږي د آلمان د بوندسلیګا د لومړي فصل پرته په اوو نورو فصلو کې په هر فصل کې له 30 ډیر ګولونه وهلي. هغه د 2020 او 2021 فصلونو کې د خپل هیواد لپاره هم د 30 ګولونو په وهلو سره د ګیرارد مولر تاریخي ریکارډ مات کړ.
د فوټبال نړیوال جام د سیالیو په اړه مو راپور واورید چې لومړۍ مسابقه نن د کابل پر وخت د شپې 8:30 بجې پیلېږي. په لومړي وار د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه چې هغه تاوان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کورې ته اړولی دی. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون غونډه پرون د یوې موافقې په خپرولو سره پای ته ورسېده. د دې موافقه د بېوزلو هیوادونو لپاره یوه ستره بریا بلل شوې ده. تفصیل له عصمت څاروان.
د نړۍ بېلابېلو هیوادونو پرون یکشنبه په مصر کې یوه تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به هغو بېوزلو هیوادونو ته مرسته ورکول کېږي چې د شتمنو هیوادونو له لاسه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د خرابېدو قرباني شوي دي. که څه هم دا یو لوی پرمختګ دی چې د هوا په خرابېدو کې د شتمنو هیوادونو رول تاییدوي او له هغوی څخه بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي. خو په مجموع کې لا هم دا یوه هوایي موافقه ده ځکه چې لا هم د مضرو ګازونو د کمېدو پر سر جنجال په خپل حال پاتې دی. وروسته له دې چې د پیسو پر سر پریکړه تایید شوه خبرې اترې د 150 دقیقو لپاره وځنډول شوې چې د هیوادونو استازي د نورو اقداماتو په اړه چې باید رایه پرې واخیستل شي متن ولوستلی شي. دا پریکړه یوه بودیجه رامنځته کوي چې د غونډې برخوالې تاوان یا خساره بولي. دا د بېوزلو هیوادونو لپاره چې له دې خاطرې د پیسو غوښتنه کوله لوی بری دی. د اقلیمی بدلون لکبل چې د شتمنو هیوادونو رول پکې ډیر دی په بیوزلو هیوادونو کې د سیلونو وچکالیو سختي ګرمۍ لوږی او توپان په شان ستونزې پیدا شوې دي. د پاکستان د اقلیمي چارو وزیر شیری رحمان د مصر د شرم الشیخ پریکړه د ډیر شو کلونو هلو ځلو نتیجه وبلله. د مالدیپ د چاپیریال ساتنې وزیر امینات شاونا پرون اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته د دې پریکړې په اړه وویل دا د دوی په شان هیوادونو ته هغه حل لار ده چې له مودې راهیسې یې په لټه کې و. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم په اړه سژنۍ غونډه د هغو ژمنو په عملي کېدو متمرکزه وه چې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله پرې څرګنده سلا نه وه شوې. په 2018 کې د پاریس د اقلیمي موافقې پر اساس ټاکل شوې وه چې هیوادونه باید اجازه ورنه کړي چې د مځکې د کورې د تودوخې درجه له 1.5 پورته شي. د پاریس په کانفرنس کې 115 د هیوادونو ژمنه وکړه چې د ګلتوني ګازونو خپرېدا به تر 2030 پورې په سلو کې 45 کموي، خو هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل ونه کاوه.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې نور بس دی یا شکست سکوت اونیز پروګرام خبريږي. اوس په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 20 دقیقې دي. لیسمت څاروانه به ورو چې د نړۍ په معتبر ورسپونو خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلي.
له افغانستان د توکونو استلا هم د لویدیزو مطبوعاتو د بحث موضوع ده او هر څه موده وروسته پرې لیکنې خپری شي، خو په دغو لیکنو کې اصلي بحث او انتقاد په دې دی چې هغه څه چې لازم و لویدیزو هیوادونو خپل پوځیان له افغانستانه ونه ایستل. د بریتانیا ګارډین او ایوننګ ستانډرد ورسپانو په دې اړه په لیکنو کې د دغه هیواد پر اوسني مرستیال صدر اعظم ډامینیک راب زینو نیوکو ته کتنه کړې ده. راب د 2020 په اګست کې چې طالبان واک ته رسیدل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره د تخلیه پر سر لانجه وکړه. د ګارډین ورسپانې له لیکنې سره سم ادعا کیږي چې ډامینیک راب یوازې د بهرنیو چارو وزارت له څو ګوته په شمیر چارواکو سره د تخلیه د عملیاتو په وروستي پړاو کې مشوره کړې وه. ګارډین وایي سرچینو ورته ویلي چې راب د بهرنیو چارو وزارت له یو شمیر چارواکو سره په دې خاطر له مشورې ډډه وکړه چې دا کار د وخت ضایع کېدل بلل، خو دا مسأله د دې سبب شو چې په دوو وزارتونو کې یو شمیر چارواکي د ناروغۍ رخصتۍ واخلي. استازه اداوی شوی چې د بریتانیا د مرستیال صدر اعظم چلن سبب شو چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو د واک ته رسیدو په محل د بریتانیایي پوځیانو د استلو مصرف زیات شي او د اوږدې مودې لپاره تاوان واوړي. راب له افغانستانه د بریتانیایي ځواکونو له وتلو وروسته د عدلي وزیر شو. همغه محل د بریتانیا پر بهرنیو چارو وزیر ډیر انتقادونه وشول چې د ځواکونو د استلو په محل په رخصتۍ تللی و. واشنگتن اگزامینر رسپانی بیا د افغانستان د جګړې په اړه په امریکا کې یو چاپ شوی کتاب ته کتنه کړې ده. دا کتاب چې زړور ټولې نومیږي د هغو امریکایي پوځیانو کیسه کوي چې له 2009 څخه تر 2010 پورې د افغانستان د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې میشتو. په دې کتاب کې راغلی چې دا په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې تر ټولو خونړی کلونه وو. په دې موده کې په کندهار، هلمند او کونړ کې جګړه تر نورو توده وه او په ځانګړي ډول د کندهار په ولسوالیو کې بیا ارغنداب تر ټولو خطرناک ځای و. واشنگتن اگزامینر ورسپانه د کتاب پر اساس لیکي چې ارغنداب ته 130 امریکایي پوځیان استول شوي وو. د هغوی له منځه 3 تنه په جګړه کې ووژل شول، د 12 تنو د بدن غړي غوست شول او یو شمیر دور ټپیان شول. کتاب په دې رڼا چوي چې د غوتواکونو څنګه ځان وژغوره او عملیات یې بشپړ کړل.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د ظریفي یعقوبي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو فشارونه زیات شوي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي د نومبر له 3 نیټې د ښځو د حقونو د فعالې ظریفي یعقوبي او د هغې د څلورو همکارانو خپل سری نیول ادامه لري. شغلی بنت پرون په خپل ټویټر کې لیکلی خپل ژغله نور حقوق بنسټونو سره یو ځای کوي چې د دوغو کسانو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړي ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی وایي
ټول افغانان د سولیزو غونډو د بیان او عقیدې د آزادۍ حق لري چې طالبان باید د دوی دغه حق رعایت کړي. میرمن یعقوبیا او همکاران یې په کابل کې نیول شوي او تر اوسه د ځای ځایګي په باب معلومات نه دي خپره شوي. د بشري حقونو څار سازمان ویلي چې د ظریفې یعقوبیا او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول کېدل دا ښیي چې طالبانو د خلکو هغه حق چې وکړی شي د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره خپل ږغ پورته کړي ناقص کړی دی. په همدې حال کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان په پام کې لري په لندن او د نړۍ په نورو ښارونو کې د افغان میرمنو په ملاتړ لاریونونه وکوي. د ښځو د حقونو فعالې نظیفې حقپال ازادي رادیو ته وویل
د نومبر په 8مه چې تقریبا یو هفته بعد د لندن کې او د نړۍ په نورو ښارونو کې مارشونه یا مظاهره پیلېږي چې دغه مارش د افغانانو لخوا او په لندن کې میشت هغه مدني او بشري حقوق و فعالین نو لخوا تنظیم شوی دی. ډیر مدني ارګانونه دي چې په دې کې سهم لري او مشخص غوښتنې لري د نړیوالې ټولنې څخه، هغه هم د ښځو د حقوقو په اړه ده چې بیا به اعلامیه هم په دې کې صادره شي.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه او فشارونه زیات شوي دي. ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کاره منع شوي او نجونو ته لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. طالبانو ویلي چې ښځو ته د شریعت په چوکاټ کې ټول حقونه ورکوي او د نجونو پر مخ د ټولو ښوونځیو د پرانستلو په اړه هم هڅې روانې دي، خو میاشتې واوښتې د طالبانو ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
زاب منان یا فتوی د زابل ولایت شمول زو د ولسوالۍ د شوګي د کلی وشدن چې تقاش ته دا سلام وایم. باندې سلام وروره، دغه د دبليو ټي مرستې چې راغلي دي ډېر سخت دا ولسمه خوشاله ده، ځکه په دې خاطر باندې چې د ترجمې راتګ له مخه د خلکو سره حکومت وکړو. نو له نورو مشفا د سمور دا هیله کوو چې له دغه اطرافي ولسوالۍ سره ځکه چې هلته هغه غرمي سیمې دي یا لارې هم بندېږي، نور هم کومک وکړي، موږ به ډېر خوشحاله شو. او بل په دغه شانو کې مخکې د کشنانو مواد وو، اوس په کې نهسته دیواره، نو دا هم باید کومک وکړي. ته باور وکړه چې زه په خپل شلته نه کول لرم او د ورو اعتماد هم راته پاتې دي. داسې وخت راغلی ده چې موږ په خدای په اوبو پورې ډوډۍ اتام خوړلی ده. نو داسې په زرهاو خلک نور هم زما تر ما ډېر مسکینان، تر نور خلک هم ډېر دي. ستاسو په دا هیله ده چې تاسو دغه زموږ پیغام د نړیوالو غوږو ته ورسوئ. ډېره مننه.
السلام علیکم، ننګرهار ولایت لالپورې ولسوالۍ نه درته تماس کې مات بس سلام هم دا درخواست دی چې د افغانستان خلکو سره سخت ظلمونه روان دي، هم په ګاونډي ملکونو کې او هم د اروپایي ممالکو کې. څوک چې په ګیلونو کې اچوي، څوک چې په تامو کې اچوي، نړیواله هم دا درخواست دی که پاکستان دي هم پښتانه دي، موږ هم پښتانه زموږ ورونه دي او که نور ملکونه دي، باید بشر دې څوک ورته باید چې وشي. زمنګ ورونه بالکل یو ځای تک را تک نشي کولای چې لاکې هلته ډېر ظلمونه ورسره کېږي. خواران کله شوډې کړه او په پوړو باندې وتړل او خواران حمله کړله او نه مجري کولی شي نه خواري کولی شي. د افغانستان حکومت دا درخواست دی چې دغه ظلمونه مخه ونیسي. دا کوم ظلمونه چې د افغانستان خلک ګیر دي، دغه ظلمونه یې را خلاص کړي او خواران خپل کاروبار او ژوند ته جوړ شي. افغانستان کې اوسه هم ظلمونه کوو، خو د افغانستان خلک لا چې غوسه ډېر ظلم زیاتی کېږي. نړیواله هم دا درخواست دی، د افغانستان حکومت هم دا درخواست دی کوم مسلمانان چې په تکلیف سره مخامخ دي، چې دا ظلم نه اخلاص دی او دا ظلم ته پای ټکی کې دی. والسلام ګلی نوروار.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسیدو. دا هم د دې خبرونه مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤل سام مورت نن په یو څو ټویټونو کې ویلي چې نن د ماشومانو نړیوال ورځ ده د ماشومانو لپاره او د ماشومانو لخوا. د هغې په وینا نن په 1998 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د هغې په خبره که څه هم نړۍ کاری پرمخته کړي خو زیات نور کارونه باید وسی، لکه په افغانستان کې باید ټولو ماشومانو ته دا وړتیا ورکړل سي چې ښوونځیو ته ولاړ سي او خپل استعداد په کار واچوي. څه باندې 400 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیمي اجازه نه ده ورکړې. د سره صلیب نړیوال کمیټې عملیاتي مشر مارتین شویپ وایي چې په افغانستان کې دی چې له ولسونو او چارواکو سره د دغه هیواد پر وضعیت خبرې وکړي. د سره صلیب